یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، د نننۍ خبری مجلې د سار موضوع د 400 طالب بندیانو د خوشی کولو په اړه د ولسمشر ژمنه او د اوربند غوښتنې دي چې افغان حکومت او طالبان په اړه بیلابیل دریځونه لري. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په هانګکانګ کې چارواکو د یوې مخکښې رسنۍ مسؤول مشر له بهرنیو ځواکونو سره د سازش په تور نیولی دی. قدر من اوریدونکو، په دې خبری مجله کې نور راپورونه د ازادۍ رادیو 25 دقیقې اونیز بس او نور مطالب هم لرو. دا خبری مجله ز احمد تکل د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې ملالۍ بشیر چمتو کړي دي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د کورونا ویروس له کبله له پاکستانه افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنېدو ځنډېدلې بهیر نن بیرته پیل سو. نن دوشنبه د اکادمیسون سلیمان لایق جنازه له جرمني څخه کابل ته ورسېده. او د بیلاروس مرکزي انتخاباتي کمیسون اعلان کړی چې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا په اکثریت رایو ولسمشریز انتخابات وګټل. بشپړه خبرونه. د کورونا ویروس له کبله له پاکستانه افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنېدو ځنډېدلې بهیر بیرته پیل سو. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویاند قیصر خان افریدی پرون د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوشنبه په ورځ چې نن ده به د افغان کډوالو د طالبانو ستنېدل بیرته پیل سي. له مارچ میاشتې راهیسې د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو بهیر درېدلی و. د اپریدي په وینا دا کډوال به له دوو مرکزونو ستنېږي. دی داسې وایي:
کوم افغان کډوال راځي، کوم وی آر سی ته، زمونږ یو بلیلی کې دی، په کوټه کې دی، او یو په نوخار کې دی. نو دغه چې کوم سینټر دی، دا به د پیرو د منګل په ځای کولاو وي. نو موږ به دغه کډوال دلته را پروسس کوو.
افریدی ویل چې یو مرکز د خیبر پښتونخوا په نوشار او بل د بلوچستان په کوټه کې دی. هلته د خلکو د ثبت لپاره چارواکسته او د دوشنبه او سه‌شنبه په ورځو به دا مرکزونه پرانیستي وي. پاکستان د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر له افغانستان سره د چمن لار تړلې او تورخم دروازه یې په محدود ډول پرانیستې ده. خو د چارواکو په وینا د کډوالو د ستنېدو مسأله ځانګړې ده، نو ځکه به دوی ته په ستنېدو کې ستونزه نه رامنځته کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي د کډوالو په کمپونو د ستنېدلو په مرکزونو او لارو کې د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي دي او کډوالو ته لارښوونې تشریح کړي دي. قیصر افریدی ازادي رادیو ته وویل چې د کډوالو هرې کورنۍ ته $250 هم ورکول کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوالې ادارې د معلوماتو له مخې له 2002 کال راهیسې تر دې دمه شاوخوا 4.3 لک افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه سوي دي. د دې ادارې د شمیرو له مخې اوس مهال په پاکستان کې څه باندې 4.4 لک ثبت سوي او 8 لک پرته له ثبته کډوال میشت دي. د سیمې او نړۍ ګڼو هیوادونو د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هغه پریکړه ستایلی چې 400 طالب بندیان د بین الافغاني خبرو د پیل او سولې لپاره خوشي کوي. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون ناوخته پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د لوی جرګې له پریکړه لیک او د افغان ولسمشر له پریکړې چې د بندیانو د خلاصون امر به ورکوي هرکلی کوي. خلیلزاد زیاته کړې تمه لري چې په څو راتلونکو ورځو کې د بندیانو خلاصون بشپړ او د افغانستان له لوري مرکزی ټیم دوهې ته ولاړ سي چې ژر تر ژره بین الافغاني خبرې پیل کړي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي رولند کوبیا هم د افغان ولسمشر اشرف غنی له پریکړې هرکلی کړی دی. هغه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي اوس دې طالبان رامخکې سي او متقابل عمل دي وکړي. کوبیا ویلي طالبان دې بیړنۍ اوربند اعلان کړي او بین الافغاني خبرې دې پیل کړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پرون د لوی مشورتي جرګې په پای کې د جرګې د ګډونوالو سلا ومنله چې 400 طالب بندیان دي. نن دوشنبه د اکادمیسین سلیمان لایق جنازه له جرمنی څخه کابل ته ورسیده. سلیمان لایق د اختر په لومړۍ ورځ د جرمنی په یوه روغتون کې د ژوند پور پرې کړ. د تیر 2019 کال په یوه ځانمرګ برید کې ټپي سوی و. د افغانستان د علومو اکاډمۍ سرپرست څیړنوال عبدالظاهر شکیب ازادي راډیو ته وویل تمه وه یک شنبه د ارواشاد لایق جنازه کابل ته ورسیږي، خو په پروازونو کې د ستونزو له امله دا کار په یوه ورځ وځنډید. د ارواشاد لایق زوی غرزی لایق هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې جنازه سهار مهال د کابل هوایي ډګر ته رسیږي. تاسیس مجرغله ازادي راډیو او ریو اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د بیلاروس مرکزی انتخاباتي کمیسیون اعلان وکړ چې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا په اکثریت رایو ولسمشریز انتخابات وګټل. دا وروسته له هغه چې د دې هیواد امنیتي ځواکونه په پلازمینه مینسک او نورو ښارونو کې له لاریون کوونکو سره لاس او ګریوان شول. دوی وایي په انتخاباتو کې درغلي سوې ده. شخړه وروسته له هغې پیل شوه چې د رایې ورکولو له مرکزونو د باندې په نظر پوښتنو کې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د ولسمشرۍ په کنو کې مخکښ وګڼل سو، خو د اپوزیسیون عمده کاندیدی دغه نتایج رد کړل. د بیلاروس دولتي تلویزیون پرون راپور ورکړ چې رسمي نظر پوښتنې ښیي لوکاشینکا د پرنیو ټاکنو کې مخکې دی. تر دغه اعلان وروسته په زرګونو کسانو د مینسک په لارو سړکونو مظاهرې وکړې. په ځینو لومړیو راپورونو کې ویل سوي دي چې ګڼ کسان نیول سوي دي.
لازادی رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري را سره اوسې قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. طالبان د اوربان په اړه په خپل پخوانی دریز کلک ولاړ دی او وایي چې په دې اړه به په بین الافغاني خبرو کې بحث کیږي. په یو راپور کې به واوري چې افغان حکومت په دې اړه څه وایي. دا موضوع له یو کارپو سره په مرکه کې هم څیړو. په نورو موضوعاتو کې په کونړ کې یوه ځوانه میرمن اوسیږي چې پښه یې په یوه چاودنه کې غوڅه شوې، خو دا د خپلې کورنۍ لپاره حلال رزق ګټي.
په کور کې یو اوان ولګېدو د مخالفینو لخوا راوغورځېدو، په هغه کې مې مور او ورور مې ورکړې او که نور ګاونډیانو هغه پکې ژوند له لاسه ورکړو، نور کې دا ژبه خپله له لاسه ورکړې ده.
نور راپورونه هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د هانګ کانګ چارواکو د ملي امنیت د نوي قانون له مخې د یوې رسنۍ مسؤول له بهرنیو ځواکونو سره د سازش په تور نیولی دی. په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو په 15 دقیقې اونیز بحث کې د بندیانو د خوشې کولو په اړه د لویې جرګې پر سپارښتنو او د اوربان پر غوښتنو خبرې کوو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د افغانستان مشورتي لویې جرګې د 400 طالب بندیانو د خوشې کولو سپارښتنه ولسمشر ته وکړه. ولسمشر هم دا غوښتنه ومنله او تمه ده چې دا حکم به یا نن یا ډیر ژر لاسلیک شي. د جګړې دواړه خواوې د اوربند او تاوتریخوالي په اړه بیلابیل نظرونه لري. دا هغه غوښتنه وه چې په لویه جرګه کې هم د هغې سپارښتنه شوې وه او د جرګې غړو له دواړو خواوو غوښتي وو چې اوربند وکړي یا په تاوتریخوالي کې کموالی راولي. په دې اړه د وروستیو جزئیاتو لپاره ورځو کابل ته د ازادۍ راډیو خبریاله فیروزه عزیزي د کابل استودیو په مستقیمه اړیکه راسره ده. فیروزه، طالبانو او حکومتي چارواکو د دې وروستیو جریاناتو په اړه مخصوصا د اوربند د غوښتنو په اړه څه ویلي؟
مننه. طب حکومت البته د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل سره مخابره وکړلې، هغه بیا هم ټینګار کوي. البته ازادي راډیو ته ازادي راديو ته وویل چې دوی هم ټینګار کوي چې طالبان باید اوربند وکاو یا هم تاوتریخوالی کې کمواله راولي، ځکه چې دا د ولس غوښتنه ده او طالبان باید هڅه وکړي تر دې وروسته وینې تویدنې ته دوام ورنکړي. وایي چې دا غوښتنه نه یوازې د ولس بلکې د افغان حکومت هم ده. خو موږ په دې اړه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین سره خبرې وکړلې چې آیا دوی د لوی جرګې د سولې مشورتي لوی جرګې دا غوښتنه مني او کنه. سهیل شاهین موږ ته په واتس اپ کې په یو پیغام کې لیکلي دي چې اوربان یوازې البته په بین الافغاني مذاکرات کې به دوی په اوربان باندې بحث وکوي او له هغه وروسته کله فیصله وسوله بیا به اوربان کیږي. تکل صاحب خاله یادونه وکوم چې تماوا چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د 400 طالب بندیانو حکم لاسلیک کړی وای. البته دا خبره په خپل ولسمشر غنی د تیر ورځې ناست کې د سولې مشورتي لوی جرګې په ناست کې یا په وروستۍ ورځ دا خبره وکړه چې هغه به په هماغه ورځ یعنی پرون به دا حکم لاسلیک وی چې تر دې دمه نه ده لاسلیک کړی. ځینو رسنیو د ځینو منابعو په حواله لیکلي دي چې ولسمشر به نن دا فرمان لاسلیک کوي او بخې دا حکم به لاسلیک کړي او له هغه وروسته به دا 400 طالب بندیان آزاد شي. د افغانستان د ملي مصالحې شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله دا خبره کړې و چې کله چې 400 طالب بندیان آزادیږي له هغه وروسته به د درې ورځو په لړ کې بین الافغاني مذاکرات پیلېږي. موږ هڅه وکړل چې د افغانستان حکومت نه په ځنګړي ډول د ولسمشرۍ مانۍ نه دا وپوښتو چې آیا مشخصه سوي چې بین الافغاني مذاکرات به کله پیلېږي او یا هم دا 400 طالب بندیان به مشخصا په کوم نیټه آزادیږي. تر دې دمه موږ سره په دې اړه څه معلومات شریک سوي نه دي.
بله فیروزی، مننه. د طالبانو استدلال څه دی؟ ولې دوی وایي چې په اوربان باندې به په بین الافغاني خبرو کې په بین الافغاني خبرو کې باس کیږي په داسې حال کې چې لویه جرګه هم دا غوښتنه لري او هر ورځ موږ راپورونه لرو چې د هیواد له بیلابیلو برخو نه ټول خلک تقریبا په یو اواز باندې اوربان غواړي. د دوی استدلال څه دی؟
تکل صاحب، سهیل شاهین بیا هم البته په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایاند په همدې اړه کوم ځواب چې راته راکړ، ویلي دي چې دا کچېرې دوی لمخ کې نه اوربان کوي دا د دوی او امریکا ترمنځ کومه تفاهم نامه چې لاسلیک شوې ده د هغې نقص دی او دوی به هماغه عمل کوي کوم چې په تفاهم نامه کې راغلي دي.
ډیره زیاته مننه فیروزی عزیزی. قدر منوریدونکو و موریدل چې طالبان وایي ټینګار کوي پر خپل پخوانی دریځ. یو ځل بیا نن لازادی رادیو سره په خبرو کې ټینګار کړی چې د اوربان په اړه به په بین الافغاني خبرو کې چتر اوسه پورې نیټه نه ده ټاکل شوې. د افغانانو ترمنځ په غونډه کې بحث کیږي او افغان حکومت له طالبانو غواړي چې اور بند وکړي. په دې اړه د بحث لپاره همداشبه د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مرستیال مشر احمد زای صاحب د ټلیفون په مستقیمه اړیکه سره دی. یا سر احمد زای، که تاسو خپل نظر را سره شریک کړئ په دې اړه چې طالبان ولې د اور بند غوښتنې چې تر اوسه پورې له دوی نه شوي دي هم په لویه جرګه کې یا لږ تر لږه د تاوتریخوالي غوښتنه په پرله پسې ډول له دوی نه شوي ده دا له پامه غورځوي یا توجه نه ورته کوي؟
مننه. سلامونه تاسو ته او د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو ته. موږ پخوا هم دا موضوع دوه پر تکرار کړی دي او د مشورتي جرګې په لومړۍ ورځ باندې موږ خپله اعلامیه خپره کړه چې دا مو له رسنیو سره هم شریکه کړه چې په دې کې زمونږ نگرانی په همدغه ټکي باندې وه چې آیا د دې لپاره کوم تضمین شته چې حکومت دغه زندانیان خوشي کړي اما نورو فرمایشاتو سره دوی مخ نه شي. حکومت لپاره په کار وه چې طالبانو سره حداقل د دې غیر مستقیمې خبرې اترې همدا اوس هم روانې دي. په دغه کې حداقل تر هغه حده پورې ځان رسولی وای چې د دغه خبرې د نشر صلاحیت ځان ته ورکړي او کنه چې دوی مخکې له ولس سره دا موضوع په دغه شکل شریکه کړه چې په جریان اول دا چې په جریان د درې ورځو کې به دغه بین الافغاني خبرې اترې پیل شي چې زه اصلا ګمان نه کوم چې په دې ورځو کې به دا پیل شي. ځکه ډېر نور خندونه دي دلته چې دا خندونه سبب دي کېږي چې تا دا خبرې کېدای شي لا
وکړي. کوم خندونه دي کې په مشخص ډول یاد کوي احمد زای صاحب؟
د خندونو په اړه که تاسو ته ویل ترم دغه نه نه پورې ده خپل ښاغلی غنی اسد لوی جرګې په تالار کې چې تو کله خبرې کولې د ښاغلی غنی او د ښاغلی عبدالله ترمنځ لا ډېر مسایل لا حل پاتې دي چې تر څو دا حل نه شي د فکر نو کوم چې هغه دزګه هغه چوکاټ تاریخ چوکاټ چې دغه موضوع د پروسس لپاره جوړ شوی چې وړاندې کې مخکې ولاړ شي په څنډه سولې خبرې اترې نو وخت چې هغه لا خلو کې خپل مسؤلیتونه صلاحیتونه باندې پونه وي چې فکر نه کوم چې هغه په اسانه سره دغه موضوع مخکې بوځي. خپل خندونه اول داخلي خندونه دي دوهم خان چې تاسو مخکې په راپور کې دغه شو او د طالبان تحریک وایان له خوا ویل شي چې دا د امریکای سره د توافقنامې نقض دی چې تمون په اوس وخت کې اول اوربان کو بیا خبرې کوي. دلته یو غټ نقص چې پاتې دی چې مخکې د ته اشاره مون کړې هغه دا دی چې په هغه جریان کې چې ښاغلی خلیلزاد دغه موضوع مخکې وړله متاسفانه د موضوع ته د چې یو یو لوړ سترګې نه دي تکلې او همیشه یو عادي موضوع په شکل پریښی دی او بل سره دغه تفاهم پانه د افغان ولز د غوښتنو خلاف یو شکل باندې مرموز شکل باندې امضا شو او پاتې شو. نو دغه خلا باید هغه وخت کې د کڅو و اوس چې طالبان څنګه په دې کې چې اول بین الافغانی خبرې اترې بیا پس لغې دا په دې معنا دی چې دلته نور فرمایشات هم شته چې دا فرمایشات کله په دغه خبرو اترو کې واضح شي او شریک شي که چېرته بیا حکومت دغه فرمایشات ومنل نو دوی به فیصله ورباندې کوي که ویې نه منل بیا به متاسفانه چې دغه بدبختي لوته موږ
احمد زی صاحب تاسو فکر کوئ چې امریکایان له طالبانو سره په دې خبره کې موافق دي چې په اوربان باندې د چي وړه مهمه مسله ده او حداقل حسن نیت خودلای شي د یو اړخ چې په دې باندې د یوازې په بین الافغاني مذاکراتو کې باس وشي او له غمخ کې د اوربان نش کړي د خودسي یو مسله د خو یو مثبت خبره ده. یعنی سرغړونه اغل ته کېدای شي چې منفي وي د خو مثبت خبره ده. طالبان کولای شي چې د خنیت د خودلو لپاره هم د کار وکړي. فکر کوي چې امریکایان ورسره موافق دي په دې کې؟
ستونزه دا ده چې متاسفانه د امریکای متحده ایالات د افغانستان د سولې او جنګ په اړه خپل هغه سیاست ته یو اړخ نه دی انتخاب کړی. همیشه داسې دوه ګونې غوندې لوبه روانه ده. په دغسې وخت کې امریکای متحده ایالاتو ته چې د یو درېمګړي نوم هم ورته ورکړی مونږ ورکولی شو او په عین وخت کې د قضیې یوه برخه هم ده. دغه یو ترنګل چې دی د دغه مثلث یوه ځله هم ده په همدغه اوس وخت کې. نو په دې وخت کې حداقل امریکای تر ننه پورې دغه موضوع جدي ونه نیوله چې اوس حداقل فشار راوارد کړي چې د عامو خلکو وژل خو حداقل بند شي ورباندې وشي دغه ډیالوګ به ادامه لري چې تر څو دوی خپل هغه سیاسي غوښتنو ته رسېږي. اما متاسفانه چې نه که دا کار دا امریکای متحده ایالات وکړه او په ټوله کې زموږ غوښتنه د افغانستان سولې انسټیټیوټ غوښتنه ده د ملګرو ملتونو له سازمان څخه هم و چې په دغه وخت کې حداقل مداخله وکړي او باید دغه غوښتنه چې دا د عام ولس غوښتنه ده د حکومت غوښتنه نه ده دا د عام ولس غوښتنه ده چې موږ نور نه غواړو مړه شو. دغه ته باید قدم شوی وی او غږ اوچت کړی وی یا د تشویقي شکل یا د فشار په شکل چې په دو باندې دا منلې وی چې دا موضوع په دغه شکل که چېرته دوی ځانغلي ونیسي افغان حکومت خو هسې هم دغومره واک هم نه لري او دغومره توانایي په څه نشته چې دوی دې د طالبانو باندې دغه موضوع ومني چې اول د اوربان وشي او بیا د لاګه نه وروسته دا خبرې اترې پیل شي. نو دلته په کار دی امریکای متحده ایالاتو ته چې حداقل هغه څه شي چې په هغه وخت کې پاتې وي اوس یې داسې کړي او اوس حداقل دې موضوع ته جدي پاملرنه وکړي.
بلې او وروستۍ پوښتنه کلان ډېر لنډ راته وایي لطفا چې تاسو یو اټکل لرئ چې بین الافغاني خبرې به څه وخت دقیقا پیل شي؟
زمون د اټکل له مخې چې کوم ستونزو ته مونږ ګورو زمونږ موندنې چې کوم ستونزې ښي هم داخلي ستونزې هم د همسایګانو په کچه ستونزې هم فرا منطقوي ستونزې دا ستونزو ته چې وګورو زه فکر نه کوم لږ تر لږه دغه خبرې اترې شاید میاشتې ونیسي چې پیل شي.
ډېره زیاته مننه. د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مرستیال مشر او څیړونکی یاسر احمد زای و چې په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په دې پړاو کې وروستیو هڅو ته کتنه کوله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماشام تر ول ازادي رادیو ووري.
لپی یو استودیو د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د نورو مطالبه د اوریدلو پر رسره اوسه. خدا شپه ناجی سپای تغوښ شي چې اقتصادي خبرونه اوروي.
د سولې له مشورتي جرګې وروسته په افغانستان کې پانګوال هیله مند دي چې د پانګونې په ټپه ولاړ حالت ختم شي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل د جرګې پایلو ته خوشبینه دي او په وینا یې که څوله راشي نو بهرني پانګوال به هم زړه ښه کړي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي.
په افغانستان کې به سرمایه ګذاري سره زیر شي او زه فکر کوم چې د افغانستان خصوصي سکتور به لا پیاوړی سی او خلک به وکولی سی چې خپل روزمره ژوند روزمره تجارت په آرام او اعصابو پر مخ بوزي.
دوی وایي دا مهال د ناامنیو له امله اکثرو سوداګرو خپلې پانګې له هېواده بهر ایستلې او بهرني پانګوال هم زړه نه ښه کوي چې دغلته پانګونه وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې په وینا په دې وروستیو کې د بل هر وخت په پرتله زیاته پانګونه له افغانستان څخه بهر وړل شوې. همدارنګه په دوبۍ کې د افغان سوداګرو ټولنې ویلي چې په هېواد کې د ناسمو شرایطو له امله سوداګر نشي کولی چې پانګونه وکړي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په هلمند کې 300 مېرمنو ته د کار زمينه برابر کړه. د دغه وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي راډیو ته ویل دغه مېرمنې د دې ولایت په مرکز او ناوي ولسوالۍ کې په کاروندو بوختې دي. دغه کاري فرصتونه مېرمنو ته د بیلابیلو میوو او سبو د کرکیلې لپاره د کورنیو باغچو په جوړولو سره برابرې شوې. کوم مېرمنې چې اوس په دې ولایت کې د سبو او میوو د کرکیلې په برخه کې فعالیت کوي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ وي. د کرنې وزارت د بشري مرستو برابرولو خیریه موسسې په همکارۍ دغو مېرمنو ته د کورنیو باغچو په جوړولو سره پر دوی د سبو 10 ډوله تخمونه او کیمیاوي سرې هم ویشل شوي دي. د دې پروژې د پلي کولو موخه په دې ولایت کې د کورنیو باغچو وده او پراختیا او د بېوزلو کورنیو اقتصادي ملاتړ دی. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنۍ او اسعار سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ، یو یورو 80 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی روپۍ 1450 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس هم ورځو قدرمن اوریدونکو یوې نړیوالې مسلې ته. په هنګکانګ کې د یوې رسنۍ مسؤول مشر جیمی لای په دې هېواد کې د ملي امنیت د نوي قانون له مخې ونیول شو. چارواکي ادعا کوي چې لای نن د اګست په 10مه نیټه له بهرنیو ځواکونو سره د همکارۍ په تور نیول شوی دی. پولیسو د اپل ډیلی په نوم د دې رسنۍ د خپرونو پر مرکز هم چپه وهلې ده. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر مرکزی څانګې یو راپور چمتو کړی چې جزئیات اسدالله لودین اوروي.
ډیره مننه تکل صاحب. هنګ کانګ کې د اپل مشهور ورځپاڼې مسؤول جیمی لای د پولیسو لخوا نیول شوی. د یو اویا کلن لای نیول کېدل او د خبرونو پر دفتر د پولیسو چاپه تر اوسه د ملي امنیت له هغه قانون نه تر ټولو لوی ګټه اخیستنه بلل کیږي چې د جون په 13مه چین وازه کړ. لویدیځ هیوادونو د چین لخوا د هنګ کانګ ملي امنیت ته د تګلارې جوړول غندلی دي. لای د چین تر واک لاندې هنګ کانګ کې د دیموکراسۍ یو وتلی فعال او د بیجنګ سرسخت منتقد بلل کیږي. لای په داسې حال کې نیول کیږي چې بیجنګ په هنګ کانګ ښار کې د خپلو دیموکراسي پلوه مخالفانو پر ضد بندیزونه زیات کړي. له دې سره د رسنیو او نورو هغو ازادیو د محدودولو اندېښنې زیاتې شوې چې چین د برېټانیا له دغې پخوانۍ مستعمرې سره ژمنه کړې وه. هنګ کانګ د پخوا د برېټانیا مستعمره وه چې په 1990 کال کې واک چین ته وسپارل شو. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه کې د آسیا د پروګرامونو همغږي کوونکي سټیفن بوتلر ویلي چې د هنګ کانګ د ملي امنیت قانون به د دیموکراسۍ پلوه نظریو د ځپلو په هدف کارول شي او د رسنیو ازادۍ به محدود کړي. بوتلر ویلي هر څومره چې کیږي باید جیمی لای له کومې سزا پرته خوشی شي. البته د ملي امنیت په نوي قانون کې ورانکاری جدایي غوښتنې ترهګرۍ او له بهرنیو ځواکونو سره اړیکې ته د لس کاله حبس سزا ټاکل شوې او په ځینو مواردو کې عمري قید. دغه قانون چارواکو ته دا حق هم ورکوي چې مشکوک کسان وڅاري. جمیله امریکا ته ډېر سفرونه کول، هلته یې د لوړ پوړو چارواکو له هغې ډلې د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره لید کاته کول. د غوښتل د هانګ کانګ ډیموکراسۍ ته د امریکایي چارواکو ملاتړ جذب کړي، هغه کار چې چین ته ممکن خیانت ښکاره شي. د هانګ کانګ پولیسو ویلي د ملي امنیت د نوي قانون د سرغړونې په تورې و کسان نیولي چې له 9 تر 22 کلونو پورې عمرونه لري. پولیسو د نیول شوو کسانو نمونه نه دی یاد کړي، خدای ویلي چې ممکن نور کسان هم ونیول شي، او له دې مخکې ورځو کې هم د نوي قانون له مخې 15 تنه نیول شوي وو. پرون بیا د اگست 9 د بریتانیا، امریکا، کاناډا، استرالیا او نیوزیلند د بهرنیو چارو وزیرانو یو ګډ بیان خپور کړ او پر هانګ کانګ غږ وکړ چې ژر تر ژره ټاکنې ترسره کړي، او دغو هیوادونو په ګډه هانګ کانګ ته خبرداری ورکړ چې د ډیموکراسۍ پروسه نوره ونه ځپي. دوی دغه راز ویلي چې په هانګ کانګ کې په بې عدالتیو ډېر اندېښمن دي. دا په داسې حال کې ده چې د چین قانون جوړونکو د هانګ کانګ د مقننه شورا ټاکنې چې د سپتمبر 6 ته پلان شوې وې د کورونا وبا له کبله ځنډولې دي، او امریکا د اګست 9 نیټه بیا د هانګ کانګ پر رهبر کاری لام او نورو چارواکو د سیاسي ازادیو د محدودولو په خاطر بندیزونه ولګول، او دا بندیزونه د چین لخوا وغندل شول.
ډیره زیاته مننه قدر منوریدونکو. له اسدالله لودین نامو واوریدل چې په هانګ کانګ کې د یوې رسنۍ مسؤل اپل ډیلی په نوم د دې رسنۍ مسؤل جیمی لای د ملي امنیت د نوي قانون لمخه چې په جون میاشت کې تصویب شو نیول شوی دی.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
لکونر څخه د یوې داسې نجلۍ کیسه په دې برخه کې تاسو ته وړاندې کوو چې پر معلولیت سربیره د خپلې لس کسیزې کورنۍ مصارف پوره کوي. دا میرمن خیاطي کوي. د څوکۍ د ولسوالۍ په بابړو تنګي کې اوسیږي. شاوخوا 15 کاله مخکې د هوان د یوې مرمۍ په چاودنه کې پښه له لاسه ورکړه.
شل کلنه حسین پری چې چپه پخې د هوان مرمۍ په چاودنه کې پرې شوی، د څوکۍ ولسوالۍ اړوند د بابړو تنګي کلی په یو خټین کور کې اوسی. داسې کور چې آن څلورم دیوال نه لري. په ټول کور کې د یوې کوټې سر پټته. لس کسان، دوی پیغلې خويندې، پلار، مېره مور او شپږ ماشومان په همدې کوټه کې اوسیږي. حسین پری په دې کوټه کې د جامو ګنډلو ماشين ته ناست ده او جامې ګنډي. حسین پری وای دا هر ډول جامې ګنډلې شي.
دا اسکرټ یا چپنې وایلا، نور دا مکسي جامې، ادارې امریلا او دانو ډیزاین نو د کېلې وایلا منې وای جامې ګنډم.
د ګنډل شو جامو زوړندولو لپاره ځکه په دیوالونو کې میخونه نه دی ټکوهلی چې هر ځل د جامو راخستلو لپاره ورته په یوه پخه پاڅېدل ستونزمن دي. د حسین پری په وینا د معلولیت له کبله ماشین ته کېناستل ورته ستونزمن دي، خو دا اړه ده چې د خپل ځان او کورنۍ لپاره ټولې ستونزې وګالي. د نورو نجونو په څیر حسین پری هم ارمان درلوده چې زده کړې وکړي او هوسا ژوند ولري، خو پر کورې د هوان مرمۍ لګېدو، د مور مړینې او وروسته معلولیت یې د ارمانونو پوره کېدو ته پرې نه خوده.
دا ویل چې زه باید چې روغه وین، مالکه مکتب ویلی وي، ډاکټر وي یا انجینر وي یا بل کنه، چې زما غوندې نورو خویندې ما لکه دغه روزلی وي چې هغو هم زما په شان دی وي. زموږ په کور کې یو هوان ولګېدو د محلفینو دخوا راوغورځېدو، په هغه کې مې مور او ورور مې ورکړې او که نور ګاونډیان هغوی پکې جن د لاسه ورکړو، نور کې دا چپه خپه د لاسه ورکړې ده. زموږ کورنۍ کې دغه شان دغه وشو، بس د مکتب نه دغه شو، مکتب مې ونه ویل په یو کال دوه کې چې مې په حیاتۍ باندې لاس ورکړی.
دا وای ورونه کوچنیان او پلار سپینګری دی، او دا په جامو ګنډلو د خپل کورنۍ مالی املاتړ کوي. په وینا یې څلور کال کېږي چې دولت ورته د معلولیت لپاره ټاکلی معاش هم نه دی ورکړی. په کونړ کې د معلولینو او شهیدانو چارو دفتر مخې ته هر ورځ د حسین پری په څیر یو شمیر معلولین ولاړ وي او د دولت څخه ورته د ټاکلي معاش پوښتنه کوي، خو مسؤلین وایي ولسمشر د ملکی معلولینو او شهیدانو د اسنادو څیړلو امر کړی او کله چې دغه اسناد وکتل شي معاشونه به ورکړل شي. د شهیدانو او معلولینو چارو امیر محمد طویب معصوم ازادي راډیو ته وویل
د معلولینو د شهیدانو د ورثو اسنادونه وڅېړي، په فزیکي ډول معلولین وګوري چې دا واقعي معلولین دي، شهیدانو ورثو وګوري چې دا حقیقي شهیدان، تر څو پورې دغه حقیقي معلولین او د شهیدانو ورثه یو طرف ته شي او دوی تایید کړي، نو موږ به دغه ته ډېر زر حقوق ورته توضیح کړو.
دا یوازې حسین پری نه ده چې د روانو جګړو قربانی شوي، د دې غوندې لسګونه زره کوچنیان او لویان له ورته برخلیک سره مخامخ دي.
دولس بجې او دیرش دقیقې دي. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د لویې جرګې د نتایجو په اړه د ازادۍ راډیو اونیز بحث 15 دقیقې لرو، خو دا شیبه ملالۍ بشیر د خبرونو لنډیز اوروي.
له پاکستانه افغانستان ته د کورونا ویروس له کبله د افغان کډوالو د ستنېدو ځنډیدلې بهیر نن بیرته پیل شو. دا خبره په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویاند قیصر افریدی نن ازادي راډیو ته وکړه. د سیمې او نړۍ ګڼو هیوادونو د افغان ولسمشر اشرف غنی هغه پریکړې ستایلې چې 400 طالبانیان د بین الافغاني خبرو د پیل او سولې لپاره خوشي کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د لوی مشورتي جرګې په پای کې د جرګې د ګډونوالو سلا ومنله چې 400 طالبانیان خوشي کړي. نن دوشنبه د اکادمیسیون سلیمان لایق جنازه له جرمنی څخه کابل ته ورسېده. سلیمان لایق د اختر په لومړۍ ورځ د جرمنی په یو روغتون کې سا ورکړه. د بیلاروس مرکزی انتخاباتي کمیسیون اعلان وکړ چې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا په اکثریت رایو ولسمشریز انتخابات وګټل. او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو شمیر تر 5 میلیونو زیات شو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو د 15 دقیقې اونیز بحث پروګرام خبرو. دا بحث د 400 طالب بندیانو د خوشي کولو په اړه د مشورتي لوی جرګې سپارښتنو په دې اړه د ولسمشر ژمنې چې دا بندیان به خوشي کوي او په مجموع کې د مشورتي لوی جرګې د نتایجو په اړه بحث ته ځانګړی دی. د خبرونه امید ظهیرمل وړاندې کوي. 15 دقیقې.
دوه خبرې دي، یو خو
مخکنی کابینه کې صرف
5%
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د سولې مشورتي جرګې د پریکړې پر اساس د افغانستان ولسمشر نن د هغو 400 طالب بندیانو د ازادۍ حکم لاسلیک کوي کوم چې په لوړو جنگي او جنایي جرمونو تورن دي. د جرګې غړیو پرون د دې زندانیانو له ازادۍ سره په یو شکل مشروط ډول هوکړه وکړه، خو یو شمیر پوښتنې لا هم پر خپل ځای دي. ول د دې کسانو هویت د جرګې له غړیو سره شریک نه شو. آیا یو مشورتي لوی جرګه د هغو بندیانو په اړه چې قانوني ولسمشر ته د ازادۍ واک نوی ورکړي دا صلاحیت ورکول شي؟ زه امید زهیمل په دې خبرونه کې لخپل ملمنو د جرګې له ګډونوالو او سیاسي فعال شاهزاده مسعود، د جرګې د مطبوعاتي او عامه کو غړي غفور احمد جاوید او د حقوقي چارو له کارپو هدایت الله پکتین صاحب سره پر همدې موضوع بحث کوم. هیله لرم چې تاسو هم را سره په بحث کې پاتې شئ او د خبرونه را سره تر پایه واورئ. اوس سره د ټلیفون پر کرښه باندې خغلې جاوید د لومړی غواړم بحث جاوید صاحب له تاسو سره پیل. آیا د جرګی هغه پریکړه چې وړاندې پرون البته وشوه د هغه هیلو سره برابر وه چې د افغانستان حکومت په ځانګړي ډول د جرګی د ترسره کېدو کمیسیون درلوده؟ جاوید صاحب زما غږ اورئ؟
بل ستاسو غږ ما ته ډېر ورور عزیز نه
پوهېږم. اوس زما غږ درست شو؟ جاوید صاحب تاسو او مسعود صاحب تم زدوار ته په بحث کار کړی وم پکتیر صاحب هم را سره پوسو شی بو کې یو ځای شي ما پښتنه وکړم علي د جرګي د پایله یا پریکړلې قطنامه چې پرون تاسو ته درکړه هغه هیل سره برابر و کوم چې تاسو درلودي یا د جرګي د جوړیدو کمیسیون درلودي
سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ډیرو درنو اوریدونکو ته خوشبختانه جرګي چې پرون کوم پریکړلې وړاندې کې چې واځدانه چې د جرګي ټول غړو د توافق لرلو بلکې د دې پریکړلې هر کله چې پر رسنیو کې په سوشل میډیا کې همدارنګه پولیسي او سیاسي کچه وشولو نو خوشبختانه د ټولو په خوخه ټول ورته ډیر خوشاله شول او همدارنګه په ملي کچه هم د دې څخه پراخ ملاتړ وشولو او هر کله او شو تاسو په جرګه کې درنه ولیدل چې ولسمشر وویل چې جلال ماب ولسمشر وویل چې زبا تاسو دغه پریکړه چې دا هم دا اوس یا دغه غوښتنه یا دا د پریکړلې کې چې کوم مواد دي دغه یوه برخه به هم دانن عملي کړم او هغه د 400 زندانیانو ته خوش کولو حکم به لاسلیک کړم تر څنګ بل مهم بحث پکې دا و چې خپله ولسمشر کرزي هم د دې څخه ملاتړ وکړي پخواني ولسمشر یعنی په د یو اجماع په توګه که موږ ووایو چې د دې څخه هر کله وشولو هم په سیاسي کچه هم په ولسي کچه په نړیواله کچه باندې هم د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي د دې څخه هر کله وکړي هغه ګمانونه او هغه اندېښنې چې یو شمېر کسانو له دین اوران په رسنیو کې مطرح کولې چې ګواکې جرګه د بل هدف لپاره جوړه شوې کاملا سرچپه او خاطي او هغه څه چې د افغانستان د ولس غوښتنه وه هماغه پرېکړه وشوه.
اوس خو 400 بندیان تبن چې قطعنامه کې ممداد یو د افغانستان جمهور رئیس هم وویل چې دا زندان خوشي کې زندانیان خوشي کېږي خو محدودیتونه هم وضع شوي شرایط هم ایښودل شوي دي. پرېکړه خدا د ساسي په ګټه و د حکومت په ګټه واسه چې تاسو غوښتل تقریبا هماغه څه وشول چې 400 زندانیان به خوشي کېږي خو او شرایط او محدودیتونو سره چې د جرګي غړي ولتاسو وختوي دي داغه په اړه بیا څه فکر کوي ځنې داسې مسائل هم شته چې شاید په پاتې پورا کولو کې یو شمېر سونځي وي. جاوید صاحب جاوید صاحب زما غږ اوري زه ستاسو غږ اورم تاسو فکر کوم زما غږ په درست ډول نه اوري تخنیکی همکار به ستونزه حل کړي انشاءالله بیا هم تاسو ته راوګرځم. خیر زه به اوس مسعود صاحب تاسو هم خراغلی بحث ته د جرګي پایله خو تقریبا د هغه ډول چې د 400 زندانیانو د رهایی را د ازادۍ په اړه باندې و هماغه ډول وشوه چې وړاندې هم پر موږ یو بحث درلود اوس فکر کوئ چې دغه مسأله به لکه څه ډول چې د جرګي غړیو او د جرګي رئیس ویل چې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل په برخه کې هغه شته خنډونه چې دي هغه به پای ته ورسېږي. در حال کې چې اوس دغه لومړی بحث چې را پیلېږي هغه دا دی چې د افغانستان حکومت وویل چې د درې ورځو په اوږدو کې به مذاکرات پیل شي خو اوس مسئله تر یوې اونۍ هم ځنډېږي. فکر نه کوئ چې دغه د لومړنی خنډ حداقل چې په منځ کې راغی هغه د وخت دی او لا مسایل شته دی چې بحث بیر وشي ټول مسایل حل نه دي؟
منتاس تا او دی ازادي راډيو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم خاغلی جاوید صاحب ته او دوستانو ته زما په اړه باندې پرونی د مشورتي جرګې وړاندیز یا مشورې د افغانستان د خلکو د هیلې او د ارزوګانو سره سم ترسره شولې زما په اړه باندې یو پیاوړی قدم د سولې او د بین الافغاني په مخ کې اوچت څه هغه لوی خان چې د 400 بندیانو خبره وه هغه خان اوس د منځه ولاړه. نور اوس موږ نږدې شوي یو بین الافغاني مذاکرات قرار دا و چې دا مذاکرات په 15 د اګست باندې شروع شي. نور اوس داسې معلومیږي چې تر 15 د اګست پورې به انشاءالله دا بین الافغاني مذاکرات شروع کیږي. زما په اند باندې هر هغه څه چې لازم و د افغانستان خلکو پرونی جرګه کې هغه تر سره کړل اوس امیدواری ډیره چې نور ځتی خان په دغه بین الافغاني مذاکراتو کې نه پیدا کیږي. حتی داسې ویل کیږي چې د جرګې د پریکړو نه د طالبان اسلامي تحریک هم ملاتړ کړی ده. نو بین افغانی مذاکرات ژر تر ژره
شو. اوس آیا مسعود صاحب د جرګې دننه د غړیو هغه اختلافات په اړه باندې هم چاوي درلودل حل شول دننه ځکه ټول نظریات خو معمولا د دریزه سلور سو کسانو ترمنځ یو ډول نو سی په کور کې سړی له دریو سلور نفرو سره بعض وخت د نظر اختلاف لري پریک د خلا دریزه سلور سو نفره ان اختلافات په ظاهره پر رسنیو کې هم ښکارا شول تاسو په کمیټو کې واست خلکو نو مسډه ول قناعت ورکړ چې د سلور سو بندیان دي خوشی شي
چون زه د جرګې په اوله او دومره ورځ باندې نو ما د جرګې درېم ورځ چې ملي مشر ښاغلی حامد کرزی جرګې ته ولاړه چون زم دعوت شوی وم په اوله کې ما سره هم دغه شکونه وو چې کیدی شي چې هغه دغه اصل موضوع چې د بندیانو د خوشي کېدو موضوع ده هغه تر سوري لاندې راولي اما کله چې پوه شولو چې د اجنډا یوه ده د بندیانو د خلاصون مسله ده نورزه هم تېره ورځ د پخواني ولسمشر یا ملي مشر ښاغلی حامد کرزی سره جرګې ته ورغلم طبعا لکه چې تاسو ورته اشاره درلودله په درې زره څلور سوه کسانو کې هر رنګ خبرې راپورته کېږي اما دغه ټولې خبرې په دغه پنځوس کمیټو کې راټولې شوې بیا دارالانشا په دې تصمیم نیولی ده هر هغه څیز نو راایستلي دي چې هغه د افغانستان د عیني واقعیتونو سره برابر و او زما په اند باندې تر اوسه دغسې پرېکړه په لویه خانه نه وه ترسره شوې لکه پرون چې ترسره کړه زما په اند باندې یوه تاریخي پرېکړه وه د سولې او د بین الافغاني خبرو په مخکې چې کوم خنډ و هغه خنډ د منځه یوړ اوس امیدواري دا شته ده چې انشاءالله تعالی موږ یو ډېر پیاوړی قدم بین الافغاني مذاکراتو په خوا باندې واخلو.
بیا هم راګرځم انشاءالله. مسعود صاحب، پکتین صاحب، تاسو بحث ته ښه راغلاست. زه به له حقوقي اړخه د دې موضوع ډېر تمرکز له تاسو سره وکم. در حال کې چې د افغانستان اساسي قانون بیا د جزا قانون او وسره خوا کې نور کوډونه چې د جزا په قانون کې خوندي دي، د افغانستان ولسمشر ته محدودیتونه وضع کوي. تاسو
آواز بېخي ما ته په سمه توګه نه اورم، بخنه وړم.
زما غږ اوس درست شو؟ زما غږ اوري تاسو؟ اوس پکتین صاحب درست ده. زما هدف دا ومال چې زه به ډېر پوری دغه بحث له تاسو سره په حقوقي اړخ باندې پر مخ باندې ویسم، ځکه چې په دغه مسایلو کې مهارت لري. آیا یوه جرګه چې مشورتي بڼه ولري او د افغانستان په قانون کې ځایګی هم معلوم وي او بیا د ولسمشر صلاحیتونه هم معلوم وي د افغانستان په قانون کې، د افغانستان د جزا په کوټ کې، آیا د دغه مشورتي جرګې پریکړه ولسمشر ته دا واک ورکولی شي هغه واک چې قانون ورته نه دی ورکړی؟
د لویو بخښونکي خدای په نامه سلامونه تاسو ته، درنو اوریدونکو ته، همدارنګه تلیفون له لارې میلمنو ته وړاندې کوم. که موږ تاسو وګورو د جرګې هغه د قانون اساسي په یو سلو لسمه ماده کې چې د جرګې په اړه راځي چې جرګه د هیواد کې د مهمو مسایلو په اړه راغوښتل کېږي، نو او بیا په دالته بل ماده کې راځي هغه د جرګې په بحث کې فصل کې چې دغه جرګه کولای شي لوړو مسایلو په د علني رائے چلته دوی کاروي دي هغه پر اساس پریکړه وشي، خو کوم موارد چې په قانون اساسي کې هغه شوي دي هغوی په خلاف نه شي کوی. خو موږ تاسو که د حقوقي اړخه دا وڅېړو نو دغه کوم زندانیان چې دغه څلور زره څلور نیم زره زندانیان او بیا د څلور سوه نورو دغه د محکمې یا د عدلي او قضایي ارګانو لخوا دغوی مجرمین پېژندل شوي وو، ځکه دوی زندان ته لیږل شوي وو. دوی دغسې نه وو چې دوی یوازې بېګنا وو یا هغلته اوسېدل، نو دغلته بیا دغه په ټکر کې راځي، ځکه د جرګې بیا دا صلاحیت نه جوړېږي چې دوی وکولی شي او هغه حق العبدی لري یا نور مسائل شتون ولري د هغه لپاره دوی پریکړه وکړي. خو اوس د جرګې پریکړه کاشکې دغسې شوي وای، یعنی دې پر ځای چې د جرګې لپاره د زندانیانو د خلاصون لپاره دا راغوښتل کېږي، دا د افغانستان د راتلونکي لپاره ډېر په خیر ده. دا باید په هغه قضایي ارګانو کې دې ته لاره لټول شوي وای او د هغه قانوني لار ولار څخه خوشي و. یو به دغه مصارف نه راتلل، بل به دومره وخت مونږ نه ضایع کوو. تاسو وګورئ چې څلور زره خوشکیږي پنځه میاشتې، یعنی دغه کار تقریبا په یو میاشت کې هم ترسره کېدو. که چیرې دغه پلان ترسره شوی وای هغه ځوانان چې مونږ له لاسه ورکړل هغه به سپمول شوي وو.
یعنی تاسو وایئ چې د لویې جرګې
مصلحت اوس مونږ تاسو ته مواجه کېږي، یعنی د خبرو اترو
میز ته مونږ داخلو کې باید په دې اړه هم باس کړی وای، یعنی هغه حیات چې ټاکل کېږي باید د افغانانو لمنځ ټاکل شوی وای.
فکر کوم پکتین سکتار سره زما غاوري
حکومت سره نه بلکې د افغانانو سره کینو، نو دغلته ستونزې شتون درلودې. اوس هم دغه د تېر حکومت زیاتره چارواکي د اوسني حکومت سره ستونزې لري او
فکر کوم د پکتین صاحب اڑی کام را سره فریش ہوا. پکتین صاحب فرمان لاسلیک کوم دا به آزاد شي. د جرګې د کمیټو غړیو ته دا معلومه ده چې دغه څلور سوه کسان څوک دي او کلی بحث خورده ده چې صحیح د لوړ جرمونه یې کړي دي، ځینې پکې په اعدام محکوم دي، ځینې یو ډول ځینې بل ډول. اما د هویت د تشخیص مسأله دلته روښانه و چې دغه کسان څوک دي؟
اول خو زه تاسو ته عرض وکم چې صرف دغه څلور سوه بندیان نه و چې دوی جرمي کلک داسې مخکې لاړ شو، دغه پنځه زره بندیان چلور در اشپاک سوی خو خوشی شوی دی تا هم د کوڅو خلق نه وو تا به هغه خلق وو چې د طالبان او تحریک سره ارتباط رو در یاد جنگی حالات کې نیول شوی وو. نور دغه د پاره هم باید جرګر غوښتل شوی وای، اما هغه خوش شو لای کاش کی د خو سنیت په خاطر باندې دا هم ډیر په خوانه خوشی دا وخت به دومره نه ځای کېدل کنه. نو زه فکر کوم چې دغه څلور سوه کسان چې اوس هم خوشی کېږي په جرګې دې کې سپارښتنه کړې ده چې دا باید تضمین ولري چې داسې جګړې میدان ته لاړ نه شي. او بل مهم شرط دا ده چې هغه بین الافغاني مذاکرات چې باید زر تر زره شروع شوي وای دغه په مخکې نور باید خنډ جوړ نه شي. زما په اړه باندې پر از د جرګې د اصل سره موافق یم دا چې پریکړې الزامي دي یا نه دي. دومره په لویه پیمانه باندې چې د افغانستان خلک په یو مجمع کې راټولېږي چې په هغې کې د ملي شورا دواړه مجلسین اعضاوې پکې شرکت کوي، یو ولایتي شورا یا قومي مشران یا نور مخور، دا په خپله یو وزن لري. یعنی زما په باندې
یعنی ساس الان دا مهم نه ده چې دغه کسان دغه هویت د جرګې ګډونوالو ته ورکړل شوی وي چې څوک دي کنه دي، بلکې مهمه دغه ده چې اصلا د سولې پر وړاندې خندونه لري شي.
د سولې په مخ کې خندونه لري شي او بل تاسو به اوریدلی چې څو مده پخوا جناب مسعود ستانکزي په یو کنفرانس کې وویل چې دا ټول افغانان دي.
ښه،
او د دې تصدیق شوی ده چې دا افغانان دي، سره دي چې په حکومت کې زړه نقیض خبرې شوې دي چې خاطر باندې نسبت اقدام بولم فیصله وکړه
ډیره مننه جاوید صاحب. یو کلی نظر دغه د ساسې د پښتون لیکونو په اړه باندې او ترخوای هم دغه د زندانیانو د تشخیص مسلې باندې چې هویت خلکو ته پډاګه نشو پښتنې راولاړې شوې، زه غواړم دغه دواړه پښتنې یو ځای کړم. اول په پښتنې ولې دغه یو ډول پښتون لیک جوړیږي چې یو چاته تجزونه ورکړي چې کدا کارو کې درسته رسوله براشي، کدا کارونه کې جنگ دوام کوي، خلک دلته اندېښنه کوي چې دا خپل د یو ډول فشار علی پتوګه باندې دغه پښتنه استعمال شوی پر خلکو باندې د خلکو په ذهنیت باندې. دویمه مسله د تشخیص دغه غسانو د هویت ده، ولې معلوم نشول چې فلان کې د فلان کې زوی دغه جرم کړی دی، په دې کې دومره کلونو زندان باندې محکوم دی، موږ اوس خوشی کوو تاسو یې سوای دغه کار ولې ونه شو؟ ګورې
دا یو مهم بحث چې په پټه راځي او دا خبر چې نور از افغانان ټول مهم بحث معلومات
بل مهم بحث په کډام چې پرې کټ دی چې دوی مسائل په څیر کولای شو او ډېر مسائل چې تاسو پوری دي یعنی موږ یوازې د جرګې د سرچار په توګه چې تاسو دغه ټول لګول د جرګې په محتوا په دې باندې مسائل لرل کړئ تر هغه چې نو جرګاو ته هیڅ کول د پښتنې د ټول د جرګې آزاد او د جرګې خړو هغه په دې چې مختار او هغه د سرچارو له هغه مسائل لرلو هغه کولای شي په جګړه برخه کې خپل پرچې ته د پښتنې کوي او دغه پاړه پر وړاندې کوي
اوس آیا دغه پښتنې را ولاړې شوې مو اوسې او تاسو وایئ چې جزئیات ورته ورکول شوې اوسې بیا ولې د جرګې لمن زده ګیله وه چې لا هم معلوم نه دي چې دغه کسان څلور سوه بندیان خوشې کېږي ځکه که ستا کلي ته هم موږ یو متل لرو ساده په دې خپله کلیوالي لهجه کې که څوک څه نوی راځي نو پیژ هول ته پوښتنه کوي چې دا څوک دی که نه یا که ورسره نږدې اړیکه هم جوړوي پوښتنه کوي که زه کار زه وکړم نو حداقل خو باید وی پېژنم چې دغه څوک دی نو بیا دا ګیله ولې راپورته شوه چې تشخیص نه شول دغه کسان یوازې دومره وویل شول چې کور نیاد بعد دی خو خلق ویل چې باید حالی اقلا پیژندل شوی وای چې په دغه جرم دغه شخص
زه په دې کې مو تا سره چې اشیا خپل تاسو ته معلوم دی چې دا جرګې په ډیره مستراره حالت کې رامسته او تاسو یو حالت چې په خبرو کې تننه تننه ټول خلک راو په خپل سوال کومې ته هر څه کار کړو کې تا د دې هغه پرې کړل کولو څل کو یعنی راپور را دي چې دا هر څه یو مستراره حالت سړي د چې کمی او زیاتې لري ولی موږ هیله من یو چې حکومت او اتلې او قضایي قانون چې تاسو باندې هم پېښیږي
صحیح درو سره من جاوید صاحب بیا هم درته راغوځم پښتین صاحب تاسو زما غږ اورئ فکر کوم د پښتین صاحب اړیکه را سره پرې شوې ده مسعود صاحب اوس د مذاکراتو د پایل په اړه باندې د خند طالبانو همدغه څلور سوه زندانیان بللي وو او ویلي وو که دا څلور سوه زندانیان آزاد شي بې له قید و شرطه موږ سره خبرې کوو خو د پرون د جرګې په پریکړلیک یو مهم بحث د اوربند و چې باید د تاوتریخوالي د خبرو له پیل وړاندې حداقل طالبان د ښه نیت په توګه باندې اوربند وخي خو طالبان وایي چې دا مسأله د بین الافغاني د مذاکراتو د پیل په برخه کې تر ټولو اساسي برخه ده چې هلته به بیا سره پې خبرې اترې کوو اوس اندېښنه پر دې ده که چېرته بین الافغاني مذاکراتو کې خبرې اوږدېږي او ځنډ نه کېږي او بیا هم د تیر په پرتله دې په خاطر باندې چې یو برخه غواړي ښه ونډه واخلي یا ځان ځواک خپل ځواک وښایي جګړې ته شدت ورکړي تر څو خپل فشار البته ومني په بل لور باندې او بل لور هم همدا ډول باندې وکي بیا به جګړه زور واخلي او بل اخر دا دومره حادثه چې کیږي ګټه به ونه لري دا اندېښنه څومره پر ځای ده
زما پېشنهاد خو د طالبانو خوا ته دا ده چې لکه څنګه چې د افغانستان خلکو د ښه نیت او د استعمارسازۍ د جوړولو په خاطر باندې حتی اقل د ښه نیت په خاطر باندې تر بین الافغاني مذاکراتو پورې تاوتریخوالی باید صفر درجه ته رسي او په عین زمان کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د خوانه چې کوم پاور باندې نور مسایل خو به طبع نه وي لیکن مهمه مسله به د اوربان خبرې وي چې هلته په اوربان باندې خبر وکړو همسه چې بیا اوربان ته موافقه ته رسېږو تر هغه مخکې د ښه نیت په خاطر باندې د طالبانو تحریک روان تاوتریخوالی باید صفر درجه ته البته یو طالبان نه بلکې حکومت خوام دواړه خواوې باید تاوتریخوالی صفر درجه ته ورسي
خو اندېښنې فکر کړی جګړه روانه جرګه روانه وه په بخښنې سره په غزنی کې برید شو په قندهار کې برید شو په غزنی کې نږدې اتلس نفره ووژل شول په قندهار کې نږدې لس نفره ووژل شول د بریدو مسؤلیت چا ونه منه که د جرګو بحث رامنځته کېږي او بیا د طالبانو سره د مذاکراتو چې افغانستان پکې تلپاتې سولې ته رسېږي یا تاوتریخوالی کمیږي او بیا دا ډول بریدونه کېږي او څوک یې مسؤلیت هم نه مني خلکو ته دا اندېښنه څومره پر ځای کوي چې حداقل دغه مشکلات اساسي حل لار نه ده د دې ستونزو لپاره دا خبرې او بلکې هغه ادرس ته باید سړی مراجعه وکړي چې له کبله یې په افغانستان کې دا جګړه پیل شوې ده او دا درسونو بېلابېل والی بیا څومره دغه د افغانستان د سولې بهیر لا ستونزمن کولی شي
تاسو پوهیږئ چې د سولې د پروسې یا د بین الافغاني مذاکراتو زخمنان هم په متاسفانه سره او هم په بیروني سطح باندې چې غواړي چې دغه د سولې پروسه سبوتاژ کړي یو تعداد نورې ډلې هم شته ده چې وخت نا وخت په همدغسې مهمو اساس شرایطو کې بریدونه کړي دي حتی مسؤلیت یې منلی ده کوم شی چې د طالبانو په لور پر ارتباط لري هغه دا ده چې طالب لوری باید نور تاوتریخواله صفر درجې ته راورسي او په بین الافغاني مذاکراتو کې په لومړي قدم کې په اوربند باندې د افغانانو سره د افغاني ډلو خبرې وکړي. دلته خو نورې ډلې هم شته، یوازې طالبان نه دي، دلته نورې ډلې هم شته چې وخت نا وخت بریدونه کړي، حتی مسؤلیت یې مستقیمن منلی. زه امید کوم چې وروسته د پرون ورځې د قطعنامې نه نور طالبان اعلان ووایي چې موږ تاوتریخواله صفر ته راکته کوو او بشي مذاکراتو کې د افغانانو لومړیتوب دې چې په دایمي اوربند باندې خبرې وشي.
جاوید صاحب، پرون د قطعنامې یوه ماده تاسې هم واورېده په جرګه کې واست، هغه دا و چې کچیرته طالبان یا هم بل لوری چې هر څو ووسی قطعنامه نه عملي کوي، جګړې ته دوام ورکوي، د افغانستان ملت به یې پر وړاندې باندې درېږي. درست اوس د افغانستان ملت په داسې یو حساسو شرایطو کې د سولې مذاکرات ته ځي چې د جګړې یو اصلي مسیر یو لوري ته وسره خبرې کې، خو ځینې نورې ډلې شته چې د جګړې د دوام په اړه باندې اندېښنه شته. اساسي پوښتنه دلته ده چې دغه نورو ډلو د مهارولو لپاره په ټوله کې د افغانستان په حکومت کې او همدا ډول د جرګو له لارې یا د جرګو دننه اندېښنه څه وه چې څه ډول دغه نورې ډلې حد اقل سړی همدغه مسیر ته چې طالبان اوس افغانستان حکومت سره خبرو ته کښېني دغه مسیر ته راوګرځي؟ آیا دغه موضوعات هم مطرح وو او اندېښنه څومره دا جدي وه؟
طالبانو متاسفانه هغه بستر، اساسي بستر د افغانستان د نامنې لپاره هوار کړی. نو کله چې تاسو اساسي بستر ټول کوئ، طبیعي خبره ده چې دا نور بستر، دا نور جنګي ګروپونه چې دي هغوی بیا نشي کولی په دغومره پیمانه باندې د افغانستان امنیت او ثبات ته خطر پېښ کړي. ګورې دلته یو مهم بحث څه شی دی؟ د غیر مسؤولو وسله والو همدارنګه مثلا یو شمیر نور ګروپونه دي تروریستي، خو که تاسو وګورئ د دوی ټولو لینک په یو نه یو شکل د طالبانو سره دی. نو کله چې دا لینکونه وي، کله چې سوله وي، طبیعي خبره ده هغه انرژي چې حکومت بیا په دغې مصرفوي هغه په ډېر اسانۍ سره بیا کولی شي چې نور مسایل پکې مهار کړي. اوس دلته مهم بحث د بستر سازۍ دی. تاسو وګورئ د داعش ډلې ډېری قومندانان یا د داعش ډلې ډېری هغه چارواکي چې دي هغه پخواني طالب ناراضه قومندانان دي یا هغوی وسلوال ګروپونه دي. نو مهم بحث د بستر سازۍ دی، دا چې اوس دوی بستر سازي کړې ده. که چېرته دغه موضوع دغسې راټولې شي او سوله وکړي، نو زه فکر کوم چې بیا په ډېره اسانۍ سره ولس کولی شي چې د حکومت کولی شي چې د ولس په ملاتړ سره دغه ګروپونه له منځه یوسي او دایمي سولې او ثبات لپاره زمینه سازي وکړي.
زه غواړم دوه لنډې لنډې پوښتنې جاوید صاحب تاسې او مسعود صاحب نه وکړم. مسعود صاحب، د افغانستان فکر وکړي په یوې ډېرې لرې ولسوالۍ کې، زه د هلمند یو لرې پرته سیمه یاد کوم، هلته اوسېږي او په دغه جرګه کې ګډون نه وي کړی هغه شخص، آیا هغه دا ډول لري چې له دې وروسته یا دغه جرګه چې وشوه حد اقلا په افغانستان کې به ثبات ته زمینه برابره کړي او د جګړې بل اور به چې په کور حد اقلا هر ورځ توغندي وریږي یا یې بچی وژل کیږي یا یې کور ورانیږي، لږ تر لږه به که پای ته نه رسېږي راکم به شي او هغه به نور دا ډاډ ولري چې شخړه به یې جګړه به یې کور نه ورانی؟
قطعنامه نه داسې معلومېږي چې د افغانستان خلکو د جنګ سره نور خدای په معنا یې وکړ، یعنی په جنګ باندې نه باور لري او نه یقین لري او بل د جنګ نه پوز سره غلي. ښه خبره دا ده چې مقابل لوری چې ما یاد کړه د طالبانو تحریک او خپله موجوده حکومت دواړه لوري تاوتریخواله صفر ته راورسي او ژر تر ژره د بین الافغاني مذاکرات پیل شي او په ډېر لنډ وخت کې، یعنې په میاشتو کې، باید دوی یو نهایي توافق ته ورسېږي. کله چې توافق ورسېږي طالبان د نظام جز شي. زه په دې باور او یقین لرم چې دا نورې وړې وړې ډلې چې اوس وخت نا وخت مزاحمت کوي یا حملې کوي، دا به خود به خوده د افغانستان نابوده کېږي. انشاءالله افغانستان به د ثبات او بهمي سوله خواته ځي.
جاوید صاحب، همدغه پوښتنه زما له تا هم ده چې د جرګې دغه پریکړه لیک یا قطعنامه په افغانستان کې د تلپاتې سولې او حد اقل یا د مخامخ خبرو د پایل دپاره هغه اساسي تګلاره ده او دننه د مذاکراتو کې به هم دا ډاډ واوسي چې ښی به مخکې ځي او بندښت سره به نه مخ کېږي؟
زه فکر کوم چې د افغانستان حکومت ته دې جرګې په راغوښتلو سره کوم مسؤلیتونه چې وو هغه ادا کړل، زرګونو طالب بندیان خوشي کړل. اوس دا په طالبانو پورې اړه لري چې خپلې ژمنې عملي کړي، په نو افغاني مذاکرات پیل کړي اوس ټول مسولیت د افغانستان حکومت چې د طالبانو ته ور وګرځېدو او طالبان اوس په دې برخه کې مسول دي چې د دغه جرګې غوښتنې ومني، د خپل ولس غوښتنې ومني، د جرګې غوښتنې ولسمشر ومنلې. ښه، طالب باندې غږ وکړي چې ته باید اوربند وکړي، اوس دا د طالب مسولیت جوړېږي چې باید اوربند وکړي تر څو د اوربند په ورځو کې یا موږ کولی شو په ښه توګه مذاکرات چې دي هغه ترسره کړو. بل مهم بحث پکې د نړیوالې ټولنې
ډېره مننه جاوید صاحب ډیره زیاته مننه جاوید صاحب او همدار اول مسعود صاحب لپکتین صاحب زه بخنه غواړم چې د تخنیکی ستونزو له امله موږ سره خپل بحث ته دوام نشو کولای. د پیزوشي دقیقونی بحث مو هم پای ته ورسید. پاک کلام مو.